کابل کې د ماشم شپږ بچې سوي. السلام علیکم. د ازادي رادیو د ماشمنې پښتو خبری مجله زفر با ظاهر د شفیق ایار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د خبری مجله د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په نوې څرګندونو پیلوي چې وایي په هیڅ ډول شرایطو کې ډلو، بنسټونو او اشخاصو ته د انتخاباتو په پروسه کې د لاسوهنې حق نه ورکوي. په دې نیم ساعت کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
هلمند کې د یو مین چاودنې د افغانستان د ملي اردو یو جنرال وژلې دی. په جوزجان کې چارواکي وایي چې د منجګک ولسوالۍ په مرکز کې د نښتې مهال د طالبانو یو مهم قومندان وژل شوی، او هالند وایي پولیس د هغه کس لټه کوي چې د جمعې په ورځ د هاګ په مرکزي سیمه کې درې کسان په چاقو ټپیان کړل. دا هلمند چارواکی وایي چې نن سهار په یو چاودنه کې د افغانستان د ملي اردو یو جنرال وژل شوی. د هلمند ولایت د عامه اړیکو مسول زاهد اتل ازادي رډیو ته تایید کړ چې د مارجی او ناوی ولسوالیو ترمنځ په لاره د ماین چاودنه کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو د څلورمې پلې لیوا قومندان جنرال ظاهر ګل مقبل ووژل شو او دوه سرتیري یې ټپیان شول. د ازادي رډیو خبریال هم وایي چې له افغان پوځیانو سره په موټرو کې یو شمېر خبریالان مارجی ته روان وو چې له دې ډلې د شمشاد خصوصي تلویزیون خبریال سردار محمد سروری د نننې چاودنې پر مهال ټپي شوی.
امروز صبح اولی ساعت 9 بجه از ولسوالی ناوا عبور کردیم با کاروان نظامی که همراه بودیم و به نزدیکی مارجه رسیدیم که در یک منطقه از یک پل عبور میکردیم که زیر پل یک ماین انفجار کرد.
وسلوالو طالبانو ادعا کړی چې په مارجه کې د افغان پوځیانو عملیات ناکامه کړی او دولتي عسکرو ته یې تلفات اړولې دي. په جوزجان کې محلي چارواکي وایي چې د منجګک ولسوالۍ په مرکز کې د نښتې پر مهال قاري نوریدین چې د طالبانو یو کلیدي غړی دی د څلورو ساعتونکو سره یې وژل شوی. د جوزجان د والي ویاند عبدالمعروف ازر ازادي رډیو ته نن وویل چې د نښتې د تیرې شپې راهیسې تر نن سهاره پورې دوام درلود چې پکې د ده په وینا څلور وسلوال هم وژل شوي. د ازر په وینا په نښته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. په یو بل خبر کې د جوزجان چارواکي ادعا کوي چې تر شلو زیات وسلوال طالبان په همدې ولسوالۍ کې د طالبانو له لیکو بیل شوي دي. عبدالمعروف ازر په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
قرار اطلاعی که به دسترس ما قرار گرفته حدود بیشتر از 25 تن جوانان ولسوالی منگجک ولایت جوزجان صفوف مخالفین مسلح دولت را رها کردند، با کشور ایران و ترکیه به خاطر کار کردن سفر کردند.
طالبانو تر اوسه د دې اداو په اړه څه نه دی ویلي. په سیمه کې د ازادي رډیو خبریال وایي چې د منګیجک ولسوالۍ یوه زیاته برخه د وسلوالو طالبانو په واک کې ده. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره لوبډلې سیاله هندۍ لوبډله نن د دوو ویکټو په توپیر له ماتې سره مخ کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک د نننۍ لوبې په اړه ازادي رډیو ته وویل
افغانستان له 19 کلونو لوبډلې نن د هندستان له 19 لوبډلې ته د دوو ویکټو په توپیر ماتې ورکړله. په دغه لوبه کې هندستان 19 کلونو لوبډلې لوبه پیل کړله. افغانستان ته د 155 منډو هدف وټاکه چې خوشبختانه افغانستان دغه هدف ته ځان ورسوه.
د لوبو د دې لړۍ له 15 یو ورځنیو لوبو درې هندوستان او دوه هم افغانستان وګټلې، او د لوبو دا لړۍ نن په رسمي ډول پای ته ورسیده. د هالند پولیس وایي دوی لا هم په هغه کس پسې لټون کوي چې د جمعې په ورځ د هاګ په مرکزي سیمه کې درې کسان د چاقو په ګوزارونو ټپیان کړل. هالندي رسنۍ وایي پولیس د اورګاډو په تمځایونو او په ترانسپورتي شبکو کې د دې کسانو لټون کوي. پولیس ویلي درې ټپیان روغتون ته له راوړل کېدو څو ساعته وروسته له روغتون رخصت شول، خو د قربانیانو او د برید د انګېزې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. یوې هالندي رسنۍ د څو سرچینو په حواله ویلي داسې نښې نښانې نشته چې دا برید به تروریستي انګېزه ولري. د ای این پی خبري اژانس هالند د پولیسو د ویاند له خلې ویلي موږ په ټولو احتمالاتو غور کوو. دا برید لا غت څو ساعته وروسته شوی چې په لندن کې د یو کس لخوا د چاقو په وسیله برید کې د بریدګر په شمول دوه کسان وژل شوي وو او درې نور ټپیان شوي وو. د لندن پیښه برتانوي پولیسو یو تروریستي پیښه بللې. د اروپا د وکیلانو او حقوقي ټولنو شورا د 2019 میلادي کال د بشري حقوقو جایزه د هغه څلورو ایراني مدافع وکیلانو په نوم کړه چې دا مهال په زندان کې دي. په هغه کسانو کې چې دا جایزه یې په نوم شوې د ایران مشهوره حقوقي فعاله نسرین ستوده هم شامله ده. نوموړي د دې کال په پیل کې د هغه ښځې په شمول چې د جبري پلونې د قانون پر ضد اعتراض کړی و، د یو شمېر سیاسي بندیانو د دفاع په خاطر په 8 کاله بند او 148 تورو محکومه شوه. د دې جایزې په نورو ایراني ګټونکو کې یاد مدافع وکیل عبدالفتاح سلطانی هم شامل دی. نوموړی چې د بشري حقونو د دفاع د مرکز له بنسټ ایښودونکو څخه دی، له 2018 کال څخه په زندان کې دی. د ایران دولتي رسنیو یو رپورټ ورکړی چې نن د پلازمېنې تهران په شمول د دې هیواد په ځینو سیمو کې د هوا د ککړتیا د کچې د لوړېدو له کبله ښوونځي او پوهنتونونه رخصت دي. خلکو په ځانګړې توګه هغو ته چې په تنفسي ناروغیو اخته دي سپارښتنه شوې چې له کورونو دینه بهر کېږي. ټول ورزشي فعالیتونه هم ځنډول شوي دي.
وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې ډلو، بنسټونو او اشخاصو ته به د انتخاباتو په پروسه کې د لاسوهنې حق ورنه کړي. په همدې حال کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله خبرداری ورکوي چې د کمیسیون د 300,000 رایې چې دوی ناسمې بولي باطل اعلان کړي. دا ډله به که دا رای باطل اعلان نه سي نو دا ډله به په ټول هېواد کې لاریونونه وکړي. د دې ډلې یو ویان بشیر احمد تایانج:
ما در صورتی که چنین برخورد غیر قانونی و عدم شفاف از سوی کمیسیون بوده باشه، ما متصمیم را گرفتیم بر دادخواهی های مدنی خود ادامه میدیم، نه تنها در کابل، در سوچر ولایت افغانستان.
خود افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ چارواکي د دې ډول ستونزو حل لاره پڅه کې ویني. د دې ادارې جرایوي رئیس یوسف رشید:
کمیسیون یو پلانسه غونډه ترسره کړي تر څو همدغه تخنیکي ادارې د ټول ټکټونو حضور ولري، د دې اعتراض واورېدل شي، د کمیسیون ځواب موږ واورو، یا قانون په درشل کې هلته به معلومېږي چې د کومو خوا موضوعات ستونزمن دي او څه باید وشي. نو په وخت کې به کولی شي چې ملامت ملامت وي، سلامت سلامت وي.
د افغانستان ولسی جرګې هم نن په تازه څرګندونو کې ویلي چې د سولې بهیر د بریا لپاره اوربند یوه حتمي خبره ده. اخوا په افغانستان کې د اسلامي بیمې د دودولو هڅې پیل شوې دي. د مالیه وزارت مسؤلین د اسلامي بیمې د معرفي کولو په لومړني کنفرانس کې نن وویل:
خوبیش د اینجاست که اون یکی هست بیمه نه بیانه
خواله پا دیکی ده چی که پا دودیز بیمه زیانمن نشی پیسی مو بیرتا ندر کول کیگی. خودتا کافل پا بیمه که که زیانمن هم نشی پیسی مو بیرتا در کول کیگی.
دستانو دا مجله مترش پرژنی مو بجود را سروسی ورزو دا خبرونی دا سر موضوع دا افغانستان دا انتخابات خپلواک کمیسیون دا صبات و همپالین تاکنیز دلی دا تیر رزی لاریون پخبرگون که ویلی کمیسیون با پهیس دول شرایطو که دلو بنسطونو اوشخاصو تا دا انتخاباتو پا پروسا که دا لاسوهن حق اوار نکلی. دا کمیسیون دا وی خبرپرنی پخبرول سره که چه هم لاریونونو دا وگرو مدنی حق بولی خویلی دی چی یوازی بایومتریک سوی رای با متبری وگرن رسی. دا پت اصحال که دا چی دا عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې تېره ورځ له ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې 300,000 رایې باطل اعلان کړي. نورحال فیروزه عزیزی راکوي:
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لخوا د یو ورځني مهلت په غبرګون کې کمیسیون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي یوازې هغه رایې معتبرې دي چې بایومتریکي بنسټ ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلامیه چې د شنبې په سهار په کابل کې د جمعې ورځې د لاریون په غبرګون کې خپره شوې پکې راغلي: کمیسیون ټولې ټاکنیزې چارې د قوانینو، لوایحو او طرز العملونو پر بنسټ مخته وړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په اعلامیه کې دغه شان د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د پلویانو د لاریون په اړه وایي: کمیسیون د قانون او خپلواکۍ د اصل پر بنسټ تر هیڅ ډول شرایطو لاندې د انتخاباتو په پروسه کې اشخاصو، ډلو او بنسټونو ته د مداخلې حق نه ورکوي. د جمعې په ورځ د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې زرګونو پلویانو په کابل ښار کې د یو لاریون په ترڅ کې د شپږ مادي سپریکر لیک په خپرولو سره د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې 300,000 هغه رایې چې د دغه کمیسیون ډلې په باور تقلب بیا او جالی دی باطل اعلان کړي. د ولسمشر انتخاباتو نوماند عبدالله عبدالله لومړی مرستیال عنایت الله بابر فرهمند د لاریون پترات کې د انتخابات خپلواک کمیسیون ته یوه ورځ وخت ورکړ چې دا رای باطل اعلان کړي. د ښاغلي فرهمند په خبره که کمیسیون تر شنبه یعنی نن ورځې 300,000 رای باطل اعلان نه کړي، خلک به په ټول افغانستان کې په لاریونونو لاس پورې کړي. کومې 300,000 رای چې د ښاغلي عبدالله ټاکنیز ډلې د باطلېدو غوښتونکي ده، تر دې مخکې د انتخابات خپلواک کمیسیون له لوري د باور وړ اعلان شوي دي. اوس چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غوښتنه نه ده منلې، د دغې ډلې یو ویان بشیر احمد تیانج وایي دوی به ډېر ژر په ټول افغانستان کې خپل اعتراضونه پیل کړي.
د کمیسیون غیر مسؤلانه دریځ زموږ قناعت ترلاسه نه کړ. که دا ډول دریځ دوام ومومي، موږ هغه پرېکړه چې کړې خپل مدني عدالت غوښتنې به د افغانستان په 14 ولایتونو کې جاري وساتو.
د 300,000 رایو د باطلېدو لپاره د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د غوښتنو تر څنګ د دغې ډلې پلویانو له څو مودې راپه دېخوا د افغانستان په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر هم تحریم کړی او د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي. د دغې ډلې ویان فرایدون خوزون وایي که کمیسیون دوی ته قناعت ورنه کړ، په پنجشیر، فاریاب، بغلان، تخار، بدخشان، سرپل او جوزجان ولایتونو کې به د کمیسیون دفترونه دغه شان تړلي پاتې شي. په ورته وخت کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیزې ډلې یو غړي داود سلطانزوی وایي که د عبدالله عبدالله ټاکنیزه ډله د نامعتبرو رایو د باطلېدو غوښتونکي ده، اجازه دې ورکړي چې په پاتې 2 ولایتونو کې هم د رایو بیا شمېرنه پیل شي.
دوی یو رواني جنگ شروع کړی دی چې غواړي چې یو حالت د خلکو روان کړي. دوی مینځراړي چې یعنی خلک فکر وکړي چې د دولت ساز ټیم کوړونکی هم سي نو تقلب کړی. په دې حال کې چې که دوی واقعاً تقلب نه وي کړی، ولې ولایتونه بند کړي؟ ولې د ولایتو صندوقونه پټ کړي چې نه پرېږدي چې خلاص شي او تفتیش شي؟
سره له دې چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو 2 میاشتې تیر شوي، خو د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې په ګډون د یو شمېر ټاکنیزو ټکټونو د اعتراضونو له امله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه نه دی توانېدلی چې د دغو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي چې د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره لومړی باید په پاتې 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر بشپړ شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبې ورځ په خبره شوې خبر پاڼه کې د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو غوښتنه کړې چې په پاتې 2 ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د پروسې اجازه ورکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څرګندونې خو مو واورېدلې. بلخوا د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو په ولایتونو کې د انتخاباتي ډلو لخوا د کمیسیون د دفترونو د دروازو تړل د حل لاره نه بولي او وایي چې دا کار به د انتخاباتو پر پایلو منفي اغېز ولري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وایي چې په کار ده کمیسیون له انتخاباتي ډلو سره د بنسټونو په حضور کې خبرې وکړي. له شغل رشید سره زموږ همکاري فیروزي عزیزي مرکه کړې ده او پاسار کې ورڅخه د دې ستونزې د دوام د اغیز په اړه پوښتنه کړې ده.
له بده مرغه د وو دفترونو تړل په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د اعتراض په بڼه باندې فکر کوم چې د ټاکنو اوسنۍ وضعیت نور هم ادامه ورکوي او د پروسې په ګټه هم نه ده. اعتراض موږ مخکې یادونه کړې وه چې فکر د مرکزي دفتر سره په جدي ډول مطرح شي او کمیسیون ورته قناعت بښونکی ځواب ووایي، اما د دفترونو تړل د حل لاره بده او د پارلماني ټاکنو هغه تجربه کېده چې تکرار کړي چې پایلې شپږو میاشتو کې اعلان شولې او اعتبار یې هم د ټولو خلکو سره د پوښتنې وړ و. نو زر تر زره باید دغه مشکل حل شي او د ثبات همپالنه ټینه او هغه نور معترضین چې دي په دې اړه باندې انعطاف وښيي. انعطاف په دې معنا نه چې دوی خپل اعتراض نه لاس واخلي. اعتراض دا ده چې دوی سر څه موارد لري او کمیسیون سره نظر بسټونو په حضور کې مطرح کړي. کمیسیون به موږ هم ځواب ووایي کړو، اما دفترونه باید پرانیستي.
کمیسیون وایي چې ثبات او همپالنه ډله له دوی سره قناعت نه کوي یا چې دوی ورته قناعت ورکوي په لومړي سر کې مني وروسته نه. بل خپل ټاکنیزې ډلې سره چې موږ خبرې کړې ثبات او همپالنې سره، هغوی وایي تر څو چې موږ غوښتنې ونه منل شي موږ به اجازه ورنه کړو. اوس څه فکر کوي ته څه کول په کار دي د دې لپاره چې دا پروسه پر مخ لاړه شي، خلکو باور ته زیان ونه رسیږي؟
کمیسیون ویلي چې موږ د سلو غونډو په شاوخوا کې درلودلې او قناعت نه ده حاصله کړې. دا څنګه دي کمیسیون چې کمیسیون دا غونډې بیل مطبوعات او بیل سر بنسټونو څخه ترسره کړي دي او معلومیږي نه چې کومه خوا ستونزې لري. زموږ د وړاندې ورستنې وړاندیز هم دا و خپرې اعلانې کې کمیسیون یو پرانستې غونډه ترسره کړي په هغه کې همدغه تخنیکي ډلې د ټول ټکټونو حضور لري، د دې اعتراض واورېدل شي، د کمیسیون ځواب وګورو یا قانون په درشل کې هلته به معلومه کړي چې کوم خاص موضوعات تنظیمند دي او څه باید وشي. نو په وخت کې موږ کولی شو چې ملامت ملامت وي، سلامت سلامت وي. او دا فکر کوم چې د کمیسیون لپاره ډېره اړینه ده که غواړي دغه دغه کشاله حل کړي، یو پرانیستې غونډه ترسره کړي، مطبوعات هم باید حضور ولري تر څو خلک پوه شي چې غوښتنې څه دي او د کمیسیون ځواب څه ده.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید و
نیمواله جنگ زاره چې دا سمې بدی سیږي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ. دوستانو زموږ غلاس زده رادیو اوري لکټنګ چې د تیر راپور کې مو د افغانستان د انتخاباتو اړوند پر اوروسیو جنجالونو او ستونزو باندې راپورونه واوریدل. زموږ یو شمیر اوریدونکو هم مشته پیغامونه راستولې دي چې غواړم د بیلګې په ډول د یو دوه درو اوریدونکو پیغامونه درته ولولم. میرویس فهیم له کندهار څخه راتلی کې کچیر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه غواړي چې افغانستان د بحران سره مخ شي نو باید معترضینو ته قناعت ورکړي. نقیب الله حسن زیل کندهار لیکلی چې د ټاکنو کمیسیون خپلواک نه دی نو ځکه پایلې د ځان سره مخامخ شوې دي. البته دا د دوی خپل نظر دی. یو بل دوست جعفری چې ځای نه دی لیکلی هغه راته وایي چې د انتخاباتو جنجال خلکو ته زیاتې اندېښنې پیدا کړې دي. دغه راز نیک محمد قرآن دوست له کندهار څخه لیکي چې دا ځل د سولې خبرې پیل کیږي نو باید لومړی اور بند وسي. البته د دوی پیغام د سولې اړوند و او د همدې پیغام سره غواړم یو بل راپور سی دوام ورکو چې د هم د افغانستان د سولې اړوند د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د سولې بهیر د بریا لپاره اوربند یو حتمی خبره ده. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني د دې جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی له ټولو هغو هڅو څخه ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د دایمي او باعزته سولې لامل وګرځي. محمد اشرف غني او ډونالد ترامپ تر دې وړاندې ټینګار کړی چې که طالبان د سولې موافقه ته ژمن دي نو باید د اوربند وړاندیز ومني. په دې اړه نور جزئیات نسیم شفق راکوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د بیا پیلېدو په هکله د خبرو او بحثونو لګرمېدو سره جوخت د افغانستان ولسی جرګه هم پر اوربند ټینګار کوي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحماني د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د یو شمیر وکیلانو له بحثونو وروسته وویل چې په جګړو او تاوتریخوالي کې تر ډیره ملکی خلک وژل کیږي او د سولې له هوکړې د مخه باید اوربند وشي.
زمینه ساز هر گونه گفتگو و تفاهم سراسری اوربند او د تاوتریخوالي کمول باید د هر ډول خبرو او تفاهم لپاره زمینه برابر کړي ځکه چې د طالبانو لخوا تاوتریخوالي زمونږ د بیګناه وطنوالو پر وړاندې کیږي. دا د منلو وړ نه ده چې طالبان له امریکایانو سره معامله وکړي او د هیواد په دننه کې جنایتونه ترسره کړي.
خو ښاغلی رحماني وایي چې د افغانستان حکومت باید له طالبانو سره د خبرو اترو له پیلېدو مخکې یوه داسې اجماع رامنځته کړي چې پکې سیاسي جریانونه، مدني بنسټونه، دینی علما او ښځې شامل وي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مرستیال سید محمد جمال بهشتي وایي چې له طالبانو سره له اوربند پرته د سولې هوکړه نتیجه نه ورکوي ځکه چې د په خبره اوربند سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره لومړنی ګام دی. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو محمد اشرف غنی او ډونالد ترامپ هم په بګرام کې د لیدو پر مهال ویلي چې که طالبان د سولې هوکړې ته ژمن دي نو باید د اوربند وړاندیز ومني. ښاغلی ترامپ دغه راز ویلي هغې هوکړې ته چې غواړو له طالبانو سره ورسیږو هغه به صادقانه وي او د ډلې چې مخکې به یې اوربند ته غاړه نه ایښوده اوس یې مني. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د شنبه په ورځ په یو استول شوي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د سولې د موافقتنامې له مخې اوربند به له هوکړې وروسته وشي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو په انتظار خادم وایي ښایي طالبان تر هغې چې له امریکا سره د سولې د هوکړې په اړه اطمینان پیدا نکړي اوربند ته چمتو نشي.
د طالبانو لپاره د دوی هغه جنگیالي چې په میدان کې جنگیږي د دوی غښتلتیا او قوت کچېته دوی اوربند کوي نو تر ډېره حده پورې دغه انګیزه یا کمزوري کېږي او یا هم د سوال سره مخ کېږي. نو طالبان رهبری وایي چې موږ به هله اوربند کوو چې امریکا زموږ سره په کړو وعدو باندې وفا وکړي او یا هم موږ ته اعتماد او باور راکړي او یا هم تضمین راکړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې درې میاشتې مخکې کله چې د غیډلې په کابل کې د هغې انتحاري حملې مسؤلیت واخیست چې د یو امریکایي پوځي په ګډون 12 تنه پکې ووژل شول د امریکا د ولسمشر لخوا لغوه شوې. خو د راپورونو پر بنسټ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څو ورځې وړاندې بیا په قطر کې له طالب استازو سره لیدلی. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ویلي چې له طالبانو سره مذاکرات بیا پیل شوي دي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ تاسو ته سهار لو بجو څخه د ماښام تر و بجو پرې پر منځنۍ سپا دولس اشپړنوي او د افم پر سل اشاره پنځه سپا په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. ورځ یو بل راپور ته په افغانستان کې د اسلامي بیمه د دودولو هڅې پیل سوي دي. د مالیه وزارت مسؤلین د اسلامي بیمه د معرفي کولو په لومړني کانفرنس کې نن ویل چې د دغه بیمه طرحه جوړه او د مالیه وزارت ته لیږل سوي ده. خو د اسلامي بیمه او د نړۍ د معیاري بیمه ترمنځ توپیر څه دی او د اسلامي بیمه د قانون د تصویب سره به د خدماتونو د وړاندې کولو لپاره د بیمه شرکتونو فعالیتونه څوي؟ تفصیل د خان محمد پراپور کور.
د مالی وزارت د بیمه د چارو عمومي ریاست د اسلامي بیمه د معرفي کولو لومړی کانفرنس د شنبه په ورځ په کابل کې جوړ کړ. دغه وزارت مسؤلین وایي د دینی حساسیتونو لامل خلک بیمه ته لږ پام کوي او د اسلامي بیمه یا تکافل د لارو چارو د دودولو غوښتن کوي. و د اسلامي بیمه او د دودیزو بیمو ترمنز توپیر څه ده؟ د بیمه عمومي رئیس موسی کاموی وایي
خوبیش دینج است که اون یک کس بیمه نه
خواله پدی کې دی چې کپه دودیزه بیمه ځانمن نشي پیسې مو بیرته نه درکول کیږي. خود ته کافل په بیمه کې که ځانمن هم نشي پیسې مو بیرته درکول کیږي.
د مالیه د وزارت مسؤلین وایي د اسلامي بیمه قانون او قانوني چوکاټ د اسلامي پراختیایي بانک په مالی مرسته جوړ کړی او دا چې دغه طرحه په قانون بدل شي عدلي وزارت ته لیږل ده. دا په داسې حال کې ده چې د بیمه د شرکتونو د فعالیتونو لپاره پخوا هم قانون موجود و. پوښتنه دا ده چې د اسلامي بیمه د قانون له تصویب وروسته به د بیمه اوسنی قانون او د بیمه د هغو شرکتونو فعالیتونه چې د بیمه له نړیوالو معیارونو سره سم فعالیت کوي څه کیږي؟ د عدلي وزارت مسؤلین وایي پر دواړو قوانینو کار روان دی او له بشپړېدو وروسته به د تصویب لپاره ملي شورا ته ولیږل شي. د عدلي وزارت د تقنین رئیس عبدالمجید غنیزاده ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې دغه دواړه قوانین یو د بل پر وړاندې ونه درېږي.
یک قانون تکافل اجتماعی یا بیمه
د تکافل پر ټولنیز بیمه کار روان دی او زموږ همکاران د بیمه پر قانون کار کوي.
خو په یو ځانګړي مورد کې دوه جلا قوانین د حقوقي پلوه څنګه ګڼل کېدای شي؟ په دې اړه د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل
ما خود دو قانون داشته نمیتونیم است.
موږ نشو کولای دو قانون ولرو. په هر مورد کې که سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او امنیتي وي کولای شو هر یو ته یوازې یو قانون ولرو.
خاغلی رنجبر وای اړوند بنسټونه باید یوازې پر یو قانون او د هغه پر اغیزو کار وکړي. په ورته وخت کې د مالی وزارت مسؤلین وای اسلامي بیمه په دویشتو هیوادونو کې رسمیت موندلی او د دینی حساسیتونو له امله دغه صنعت په اسلامي هیوادونو کې ښه اغیز کړی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلی کلیک اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي. تاسی ازادي رادیو اوري. د کندهار ولایت بی وزله او بی سرپرسته میرمنو ته حرفوي زده کړې ورکول کیږي. د ام سی په نوم رسندوی بنسټ په کندهار کې د بی وزلی او فقر د لمنځه وړلو په موخه غواړي تر سلو زیات یاغې میرمنې د لاسي صنعت، خیاطۍ او سینګار په برخو کې وروزي چې د کورنیو سرپرستۍ ورتر غاړې ده. صادق رښتینی د میرمنو د حرفوي زده کړو دغه مرکز ته ورغلی.
دا د کندهار ښار په یوه څنډه کې د میرمنو د حرفوي زده کړو مرکز دی. په دې مرکز کې دا مهال یو سل پنځه دېرش هغه غریبې او بېوزله میرمنې د لاسي صنعت، خیاطۍ او آرایشګرۍ په زده کړو بوختې دي چې د خپلو کورنیو د ساتنې سرپرستي لري. په دې مرکز کې په حرفوي زده کړو بوختې دوې میرمنې اسما او کبرا وایي د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د تازه کسبونو زده کړې ته هیله مند دي. دوی هم همداراز له نورو میرمنو غواړي چې په دا ډول فعالیتونو سره خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
سوځ دپاره زما په نظر باندې سل فیصده شکر دی، ځکه دا سوځ دپاره چې څوک غواړي دا خیرات یو شی ټول کړي نو دا دې ځای دپاره دا سوځ دپاره یو سل فیصده ښه ګټور ځای دی چې خلاصوي دی، چې غواړي چا ښځې چې اقتصاد یې ضعیف وي غواړي دلته کار وکړي، نو دا د دې کار دغه څخه لیا څخه دوی کولی شي چې دا کار دلته زده کړي، بیا خپل په کور کې کارونه وکړي، هغه بازار ته وباسي، خرڅې کړي، خپل یو عاید لاسته راوړي.
د ایم سی په نوم د مرستندوی بنسټ لخوا د دغه جوړ شوي مرکز مشره شکریا کاکړ چې خپله هم کونډه د وایي د میرمنو د روزنې تر څنګ د هغوی تولیداتو د بازار موندنه هم د دې مسؤلیت دی. میرمن شکریا وایي د یاد مرکز د فعالیت اساسي موخه د بیا وزلو میرمنو د اقتصادي جوړونې سره مرسته ده.
دا د خصلاو لپاره زه خپله یو تجار یم، زه خپله غواړم چې دغو ښځو ته مارکیټ پیدا کړم او د دغو ښځو پروشات په مارکیټ کې مارکیټ یوسم او نوښګاو ته یوسم خرڅ کړم او دې ته غلاره امر وشیم په ځین کې غلار دې ته امر وشیم چې دې د خیر سره دغه څخه نستی څخه ووزي او دې د خپل ژوند په باندې پوسی او خپل اقتصاد کاوري کې نو دې ته غلار زه خپله او دې مارکیټینګ زه خپله کوم خپله پیدا کوم.
که څه هم په تیرو څو کلونو کې په میلیونونو ډالر کندهار کې د غریبو میرمنو د وضعیت د سمون لپاره لګول شوي، خو لا هم هغوی په دې برخه کې له ګڼو او جدي ستونزو سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
ما دغه اربونه ده چې زما زغ دی تر ولسمشره ورسېږي چې دغه د هلمند په ولایت کې د ګریشته ولسوالۍ ته نیولې بیا د دلارام تر ولسوالۍ پورې تر دغه ډامبر غلایي کېږي. دولتي پولیس هیڅ مخنیوی نه کوي، په سترګو وینې غله ډزې کوي، د خلکو څخه شش متر پیسې اخلي او د دولتي پولیس دغه نه ورته کوي. خپل په پوستو کې ناستې شورا ولسمې نه د ستاسو سره خبره کوم.
زه محمد کار سروان یم، د کندهار ولایت سره په تماس کې یم. آزادي تر دوی ممکران تم ډېر ډېر سلامونه وایم. نو ساس سخنم دغه هیله ورسو ده چې تاسو په زندانو باندې وګرځئ. وروره په خپل شخصي زندانو کې ډېر مشکلات سره بنجان مخ شو وروره. نو دغه بنجان څخه ولې یو تحقیقات نظم کې چې ولې د سینه سره لکېږي ترنوالان څخه زما دا غوښتنه ده چې تاسو ولې داسې کوئ، د بل مسلمان کښېنه ولې دا خواران مزدوران دي، د کلو کلو څخه ناست دي، څه په کوئ؟ لا تاسو چاته کاله په تېر کې نو د دې به څه ژوند یې دی چې رایلاسې ځوانان لاړه لته بنجان دي، اوس سپین ږیري شوله بچیان سرپنا نه لري چې بل څوک سرپنا ورکړي، سرپرستان یې نشته د کورو ده. نو زما د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې تاسو په دې بنجان باندې څه کوئ؟ بنجان ډېرې ستونزو سره مخ دي، څوک مریضان دي، چا دنګونه کړي دي. نو ما دا غوښتنه ده چې حکومت څخه تاسو دغه بنجان یا خوش کړي یا دوسیې وسړي. وسلام په احترام.
وره خدای دې چې د ما پیغام خور کړي. وره دا د انتخابات پایلې دي چې اعلان کړي، دا وځ دوی څه څنګه په وي په دې انتخابات چې نړۍ کې وشرمول په شرمونه وشرمول ورته وا پایلې جری اعلان کړي. هر کم چې کیږي هغه دې وځي که ډاکټر عبدالله خوا به دی کیږي که اشرف غني پایلې جری اعلان کړي. د رعایت لپاره ډېر ظلم دی، ډېر وخت مارکه. السلام علیکم و احترام. بسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو ستاسو پیغامونه و چې ازادي رادیو ته مرستولې و مننه کوم، او کچیر بیا هم په خپل سیمو کې ستونز لري نو کولای سي چې ازادي رادیو ته راوستوي. موږ په دې ځنګړو خبرونو لاله د اړوندو مسولینو ته غوښنه ورسو. په دې سره زموږ د نن ورځې خبرونه پاتې ولسه ده. بیا هم غواړي چې خبرونه مو واوري، ازادي رادیو ویب سایت ته ولاړ سي، پته مو ده www.azadiradio.com. دری مجله زما همکار آرش هم در ته وړاندې